اردن کده مشال ریو په روانو پرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي 3 بجې شوی نن د ګلواز د 2018 کال د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خبرونه به هم دراوره وو. په وروستۍ نیمایي کې د سولې پر لور ونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی ورځو بشیر ګواښته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکینن په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین شروع شوه دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په اړه تحقیقاتي کمیشن رد کړی دی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته ورغلی دی. د خبرونو تفصیل لرنن څخه په قبالي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې درې ورځنی شروع شوی کمپاین کې 1 میلیون ماشومان ته د دې رنز د مخنیوي واکسین کیږي. په خبر کې روغتیایي چارواکو نن مشال رېډیو ته وویل چې د دې کمپاین لپاره د خوښه 3000 ټیمونو له لارې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا کال خبر پښتونخوا کې د پولیو څلور په سند صوبه کې درې او بلوچستان کې یو کیس مخه ترغله وو. خو قبلي سیمو کې د دې رنس کوم نوې ناروغي مخه ته نه درغله. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین پیل شوی چې شپږو لږو ماشومانو ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پرون مشال رېډیو ته وویل چې د کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي. د پاناما لیگ پاناما اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وو چې د وزیر اعظم نور شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی خو بیا هم د څېړنو لپاره یو کمیشن جوړی. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بې کوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 15 زره واپس شوي د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رېډیو ته وویل چې حکومت او پوځ ورته ویلي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي دي خو بیا هم واپسي ډېره کراره ده.
مجبور حالات کے دے کاروباری نہ تباہ شوی دی بچونی تباہ کی آخر کار دینا ویسا جڑی.
بلخوا د قبلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به هم ورسره تیز شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د نوموړي ویان تواب غورزنګ نن مشال رېډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي څو طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دې وی چې چین د امریکا پاکستان او افغانستان ترڅنګ د هغه څلور اړخیزي کمیټې برخه ده چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي او په دې لړ کې په اسلام آباد او کابل کې ځینې وخت غونډې هم کړې دي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایند مرستیال دوا خان میناپال نن مشال رېډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګه لاس واخلي. میناپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره یې د سیاسي روغې جوړې لپاره په ډېرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامی له افغان حکومت غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګری ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته ورغلی دی او د عراقي چارواکو سره به د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې مطبوعاتو ویلي چې د عراق سره د مرستو معنا دا هم کېدلی شي چې په کم شمېر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واسول شي. تمه ده چې ایش کارټر د خپل د سفر په مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی، د دفاع وزیر خالد الوبیدی او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ قومندان جنرال سین میک فارلن سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي او په شام او عراق کې د داعش خلاف جګړې لپاره د یادو هیوادونو امنیتي ځواکونو ته روزنه او نورې مرستې هم ورکوي. د فرانس هوایی کمپنۍ لا تکلن ځن وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې دي. د پاریس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمی موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر او 15 تنه فرانسوي سوداګر هم شامل وو. د تهران د امام خمینی نړیوال ایرپورټ ته د نړیوالو الوتنو آغاز د ایران د اتمی موافقې و مهمه راوړنه بلل کیږي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سره ظهیر تاسو په پاکستان کې د پیسو بیو د پښتنو سیمو د موسم حال وایي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 19 او 21 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري چارواکي وایي لنن څخه یې ځنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خبر پښتونخوا په بعض علاقو کې د ګوزړ یا پولیو ضد 4 ورځنی کمپاین پیل کړي.
پارا موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوی دي 9500 موبایل ټیمونه دي.
نو زمونږ ارس جوړ شوی دي او تقریبا 2,16,000 ټارګټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته غشتي.
د پاکستان ځینې سیاستوال وایي د پاناما لیکس په مسله د هیواد کې روان سیاسي اړې غړې د جمهوریت لپاره خطر دی. د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی د قبایلی سیمو ځنې ستانه شوی کډوال وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دی. دا واپسی نو دایو دکادو داخل پډر مجبور حالت کې دي. کاروباری نه تبا شوی دي، بچونه تبا کی
او د سولې پر لور نه نه خبرونه کې اوري. فلمونه د تشدد په مخنیوي کې څه رول لوبولې شي؟
مونږ خپل ټوپک کلچر چې دی ډېر سخت خلاف یو او مونږ کوشش دی او نور څوک به کوي. نور هم خلک فلمونه جوړوي، هغوی په حجرو ور جم کې شپېته تنه وولي او کلاشنکوف دا هغه اغېز نیم جیمه ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن څخه یې د هغه هیواد په ځنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خبر پښتونخوا په بعض علاقو کې د ګوزڼ یا پولیو ضد 4 ورځنی کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیده کوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایف آر ایس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. او په دې مهم کې 2974 ډلو په ذریعه به 9,09,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولې شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوښا سیمو شامل دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد څاڅکو مهم په حق له د صحت ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی و. خو په درېو ضلعو لکه مروت، سوابی او تورغر کې دا مهم وځنډول شو، کوم چې بعد دوه درې ورځو کې بیا پیل شي.
د لپاره موبایل ټیمونه کوم جوړ کړی شوی دي، 10,500 موبایل ټیمونه دي، 2573 د دې لپاره سپروایزر دي چې دا موبایل ټیمونه به څوک سپروایز کوي.
همدا شان چې د قبیلی سیمو د پولیو د مهم لړکی مشال ریډیو د خیبر ایجنسی د سرجن ډاکټر ریاض نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
زموږ مطلب 500 ورځو باندې هغه تقسیم کړی دی. هر یو تحصیل یونین کونسل ورته وایي لاندې هغه باندې هغه زموږ ارث جوړ شوی دي او تقریبا 2,14,000 ټارګټ دي زموږ، او دې سره زموږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د فاټر سیکرټریټ په وینا چې په قبیلی سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی، او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کرخې هغه غاړه ته د افغانستان په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو په دې دوره کې باید څه باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نو حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد رکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل پورز د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ د شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان سي دي، هغه د موږ چارګر څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 10,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3 ورځو لپاره جریان لري. دغه 3 ورځو په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوسي زموږ یو ماشوم د واکسین پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاتہ موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. څنګه د نصف د ادارې د ډېر مننه کوم چې په دې راسته کې په دې اثر سره همیشه همکاري کړی دی. ډاډ ورکوم چې په دې راسته تاسو سره همکار دي.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست میده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومانو خیر خوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پری دي. او په ټولو مخالفینو ورور مزمج ده، دا د وطن بچین دي، خپل بچین دي، دا پری چې ګوزانی
وای. د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې، چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو خبرونه اوري ل شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وای چې نور د کډوالې ل ژوند څنګه راغلي او حکومت یې باید د واپسۍ دقیق نیټه وټاکي. دا کډوال جتوی چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. تفصیل لسمی د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستانه به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانېدو مخصوص وخت نه پګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نوره نشي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپسۍ عمل ډېر سست دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولېږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي، چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکنه نه دی.
مثال دی وعده هم په وخت باندې کړی و چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوه کولا تقریبا وزي هر واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لاګي. میر هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه وي، حالانکه دا واپسۍ نو دی وعده کادو د خپل ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تباه شوی دي، بچونه تباه کیږي، اخر کار دې نه وسته جوړي نه دې میر بالکل مجبوري دې خراب مې ان شاء الله خپل ته جاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پېښ کوي.
عزیز رحمان وای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوې، خو لا یې هم د واپسۍ سامل نشته. او د په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپی کلای اوله شلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي، دا درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دویشته کله کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا. واپسی میش ته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غدو چې دی در خلا اوشي اسو خله هم سکی پوز در تخت ته خله راسه او وطن به بوس فیزه کې هم حاج کی مو دوکانه وزیر وی جو مختر راغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ کیم نقصان نه چې شوی دی. هغه پچار دو چې دی خل کې ته ملاوشي کینی نړنګ دی اوله می سکی مو مطمئن نه.
د شمالی وزیرستان کډوالو واپسې د غزن په اړه مو چې کلا د اف ڈی ایم ای چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي. خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالی وزیرستانه د اف ډی ایم ایش میره تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې، چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لډیو ته وګستئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځنې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه روغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت ته یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په ایف سی آر قانون کې د جوړ بدلون په اړه دې خپل واک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوی.
دروان میاشتې په څوارلسمه نیټه د قامی اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان خپل وینا کې ویلی وو لکه څنګه په یو قامی مسله د پارلیمان ګډه غونډه را بلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قامی ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه را وبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
د پی ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره جوائنټ اجلاس راغوته کیږي چې یمن زمونږ د سمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جېره بیرو روزگاری مسئلہ دا هغه به روزگار کیږي، خو داغه د مرګ د ژوند مسئلہ نه دا، داغه د انساني حقوقو د مالولو مسئلہ نه دا، بلکې داغه د روزگار مسئلہ نه پغې جوړ سیشن راځي. او د اوسه پورې پټا هغه زیره بس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت دی. په دې کې شاجی ګل جی سه ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنت موشن امر راوړل چې پغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بس لې شي په اسمبلی کې دا عین ولې لاګو نه ده.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه پدی اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ورته د پاجو ته جواب ورکړو چې موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مستند خبرې ته له مخپل علاقې کې امر راشي بیا مو پاجو ته جواب ورکړو ته موږ داسې طریقې کار پکار دي. نو موجوده حالات داسې نو مو بالکل لګي او کوشش وو انداده جوینټ سیس کې دا واز وو چت کو موجوده پښه 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته متملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې چې متعلق فلټر سره دي هغه مو غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې فیصلې
د ذکر د قبیلی سیمونه د قومی اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو په ترڅ کې یې پر پاکستانی سیاستوالو اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټن لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي. تفصیل په دې رپورت کې. د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي.
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړي وي چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوي وي او که نه. بل ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نه وي منل شوي نو په قلار به نه کینی. همدارا څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
مدا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې کې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نسل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کوي. پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغوی وقتاً فوقتاً احتجاج په نوم باندې خټک
زیاتوی په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزور جمهوریت نظام لا پسې کمزور کیږي. همدارنګه د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیک سره سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړې چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. بل رپورټ هم پر دې اړه لرو خو دلته کې وړه شاندې ماخلو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ډاکټر حسن نسکری مقاله خبره کړې چې پکې راغلی دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت لوی ازمیخ سره مخ دی. په پاکستان کې جمهوریت سیاست یو وار بیا د ګډوډۍ او بیقیني حالت ښکار دی. باید چې د سیاسي اړیګړي منفی نتیجو ته کتنه وشي. د سیاسي ګوندونو پر یو بل د تورونو او جګړې د پاکستان په اقتصاد، ترګري او سختدریزۍ د مخنیوي په هلو ځلو تر ټولو مهمه ده چې په جمهوریت بد اثرات غورځولې شي. د مقاله غټي برخې په دې رپورت کې وو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د یوې مودې راهیسې د پاکستان سیاست پر لپسې له بحرانونو سره مخ کیږي. د مارچ په نیمایي کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت زیاتره سیاسي چیلنجونه راکم کړل او له پوځي اسټابلیشمنټ سره یې اړیکې عادي حالت ته راغلې او د ګوند یو شمېر مشرانو د 2013 کال د انتخاباتو ګټلو سوچونه شروع کړل. خو د دوی دغه امیدونه وروسته له هغو تر خپو لاندې شول چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه رامخې ته شول. له دې وروسته د پاکستاني حکومت پوزیشن ګوندونو ته ډېره موقعه په لاس ورغله چې په وزیر اعظم فشار راوړي. اوس ځینې سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او بعضې بیا وایي چې د پاناما لیکس په اړه د نواز شریف د بچو په وضاحتونو کې تضاد دی. د پاناما لیکس وروسته د راپورته شوي بحران د حل لپاره د مسلم لیگ نون تګلاره په بشپړه توګه ناقصه ده. یو خوا حکومتي ګوند وایي چې کپنیانی د وزیر اعظم نواز شریف د بچو دی او ذمہواري یې په وزیر اعظم نه راځي، نو بل خوا بیا وزیر اعظم قام ته په وینا کې د خپل ځان او کورنۍ دفاع کوي. همداراز بیا د مسلم لیگ نون ځینې غړي اپوزیشن ګوندونو ته دړکې ورکوي. د مثال په توګه دوی وایي چې د عمران خان درغلي یا کرپشن به په ډاګه کړي. له دې ګام سره اپوزیشن ګوندونو ته ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم او کورنۍ یې سختې نیوکې وکړي او تورونه پرې ولګوي. مقاله کې راغلي پر دې سربیره په پنجاب اسمبلی کې د ښځو حقونو د خوندیتوب بل تر راوړو وروسته هم یو شمېر مذهبي ګوندونه د مرکزي او پنجاب حکومتونو پر ضد راپورته شول. د پخوانی گورنر وجون کی ممتاز قادری د پلویانو لخوا په اسلام آباد کې د څو ورځو درنی اهم د نواز شریف حکومت تر سخت فشار لاندې راوست. د لاهور په ګلسن اقبال پارک کې ځانمرګي برید او د چوټو ګینګ پر ضد عملیاتو هم د پنجاب حکومت هغه ادابې بے بنیاد وګرځولې چې ګینه د صوبې امنیت او انتظام د دوی په کنټرول کې دی. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود به عمران خان او د هغه ګوند ته ډېره ګرانه وي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ پرته د مسلم لیگ نون په حکومت فشار واچوي. پوځ دا مهال په خاموشۍ سره روان سیاسي بحران څاري او د بې یقینۍ دا روان سیاسي بحران یو شمېر نتیجې ورکولی شي. کېدای شي چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف پر ضد لارو ته راووځي. دا هم ممکنه ده چې نواز شریف له کم واک سره خپل حکومت ته دوام او پوځ ته زیات اختیارات ورکړي. کېدای شي چې عبوري انتخاباتو ته لاره جوړ کړل شي. دا هم ممکن ده چې د ترګري او کرپشن له منځه وړلو لپاره د پوځ په ملاتړ ولسي نظام راوړل شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو ته پوس خوسوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو لږ شپه کې درې بجې کې دونه کې دیو بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له وګړو خبرونه لنډیز وره
له نن څخه په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنیو خبر په خنخوا کې درې ورځنی شروع شوی کمپاین کې یو میلیون ماشومان ته د دیرنز د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. هلته د ډیورنډ کرخیا غاړه په نګرهار کې هم د څلور ورځو ورته کمپاین پیل شوی چې نن پکې شپږو لکو ماشومان ته د ګزن د مخنیوي واکسین ورکولو چارې پیل شوې. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پر مشال رډي تول چې د دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان هم موجود وي. د پاناما لیک په نامه اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی، خو بیا هم د څېړنو لپاره یو کمیشن جوړوي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې ګوره شو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 واپس شوي، د کډوال د ستنېدو د چارو تیزی دل غواړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حقله خبرو لپاره چین ته ورغلی. د هغه وایند تواب غورځنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکی د ملګرو ملتونو له تور له څخه د حزب اسلامي وسوال ډلې د وسلو پاړه په مشروط ډول غور کړي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان منپال نن مشال لړی تول د دې لپاره شر دادې چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنگل اس واخلي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته ورغلی دی او د عراقي چارواکو سره به د داعش وسوال ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابی اکرم خان ته وکشي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوخېدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښه نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي دوه هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عهدونه استعفی ورکړي دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي سګ د بحاله واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. در اخر کې لیکي که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د الجزیرا ټلویزیون پر ویب پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکې کړې دي. بلخو رویټرز خبری اجانس لیکي ویره څرګندېږي چې القاعده وسله واله ډله ښایي یو واري بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. رویټرز خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافاتو القاعده ته ګټه رسولې چې له وجې کېدې شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش اهم اغیز وشي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بی ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دی چې د هیواد پوز به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. پړی نور له احمد تکل څخه ورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په وسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریا کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بشک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردن کوزو مومندو جنسی ته په مومندو جنسی کې د عوامي پارک یا د خلکو لپاره د سیل زی په جوړونه کار پیل شوی دی. دا پارک چې به پرې 40 میلیونه روپۍ لګښت راځي په کړپا کنډاو کې جوړول شي چې په ګرده قبالي سیمه کې لټولو اولنې پارک دی. په دې کې به وړوکې برانی بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو زی لکه چړیاګر هم جوړول شي. چارواکي وایي چې امکانات دي چې پر روان کال کې دا پارک د سیلګرو لپاره پرانیستل شي. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورټ کې اورو.
دا محمد جنسی په کړپا کنډاو کې په 40 میلیونه روپو د سیالګری ځای یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوی. د کړپې کنډاو د غلنې او د یکون ترمنځ غریز سیمه ده چې پکې د محمد او باجوړ لوی سړک تیر شوی او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمې ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیمزه وای
ټولې صحت مند سرگرمه به یو خشته ځای جوړیږي. موږ حکومت ډیر زیات شکر گزار یو. پخپله زمون جوړونه چودې دي، مطلب دا دی چې زمون په ایجنسی خوش کې علاقې دي، مطلب دا زمون د پاره پخپله د ناستی او د ولاړی چې داسې خشته ځای پیدا شي په هغې باندې سړي په سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه داتې لرې کېږي.
امجد علي مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي چې په محمود ایجنسی کې د سیالګرۍ لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم دی او دا به امن یو خپ پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک پر روزګار شي چې خلک پکې خپلې کوکې ولګي، جسونه وغیرہ هر څه چې پکې ملاويږي خلکو د تفریح لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي دلته هم سیل کول لپاره. نو دلته به د امن دا یو نښه وګرځي چې یاره دلته په محمد ایجنسی کې او په فاټا کې دلته امن شته ان شاء الله او امن راغلی دی که خیری.
د محمد ایجنسی دا پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلي سیمه کې لټولو اولنې حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وای چې د امن لپاره لوبي او تعلیم ضروری ګڼل کیږي، نو سیال ځای هم ډیر ضروری دی.
بهر نه به خلک راځي، هغې ته به هم په دغه ځای کې ښه مزیدار سیل کوونکي او ځای میلاو شي. د دې نه علاوه دا به د مومندو یو ښه ایمیج په بار دنیا کې.
بلخوا د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وایي چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ، مرغابۍ او نور ځناور هم ساتل شي لکه چړیاګر او وړوکی بارني بڼ په کې هم جوړول شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکي کال کې دغه پارک د سیالګرۍ لپاره پرانیستل شي. شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوس هم ورسیدلې د اونیزې خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نه نوې خپرونه کې په ټولنه د فلمونو په اغیز خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی او تاسې د هر یک شنبې یا اتوار او هرې دوشنبې یا ګل په ورځو له مشاله ډیو اوري.
د سولې پر لور
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لویه وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړي او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړي. زه ستاسې کوربه بشیر ګواکی مونږ د سولې پر لور خبرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
But you really believe you could use non-violence against someone like Hitler?
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone. You must make the injustice visible.
Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi! Long live Mahatma
Gandhi! دا د عدم تشدد لاري له برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکي مهاتما ګاندی پاړه د 1902 کال جوړ امریکایي فلم یو برخه وا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د ګاندی پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوي دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریښی او خلکو ته یې ښودلی چې که مقابل لوری مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد له لارې پې بری موندلی شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لسلو کلنو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم پخوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شو پښتو فلمونو کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسایل او په سولیز ډول د شخړو حل وو، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلونو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمن د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی و.
زمارونو جرګه د قانون او دستور هغه نوم دی د کمې اشارې چې مونږ ته
پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینواره وایي چې د سیمې زبرځواکونو له مودې راهیسې په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې ښیي.
له بده مرغه زه به تاسو حقیقت نه خطه کېدم د پښتو شروع فلمونه که مونږ راواخلو نو هغه بنیادي طور سره هغه فلمونه دي په هغې کې هغه کیسې بیان شوي دي په کوم کې چې د انګرېزانو خلاف دلته کوم جدوجهد کېدلو یا د هغې خلاف چې کوم دلته کې یو قسم له وایلنس هم کېدلو ټوپک استعمالېدلو دا تورن ورکړی شوی چې لکه دا مونږ په ټوپک باندې نو په شروع فلمونو کې له بده مرغه په پښتو کې هغه کیسې راوړاندې شوي په کومو کې چې دغه خبرې وي او د تیرې دغه پکې غیرت کې پکې او په لاره باندې جنګ دی دا خبرې پکې بیان شوي دي. خو وروسته بیا دا شوي دي چې زموږ کوم داستانونه دي د پښتو فلمونو او د پښتو ادب شورالم میمونه ده یا ادم خاطر خانه ده یا بین مخکې یوسف خان شیربانو دی یا نور چې کوم زموږ داستانونه شاید لوی تاسو ټول د قانونو باندې بیا فلمونه جوړ شوي دي. هغه فلمونه ته زه یو هدف پورې خوېلای شم ځکه چې په هغه کې زمونږ د ټولنې هغه څه کوم داستانونه او په هغه کې کوم فکرونه بیان شوي دي کوم کردارونه مخې ته راوړل شوي دي د هغې په کې یو ترجمه نه شوی ده. نو دغه بنیادي طور پر ښه فلمونه د هغه دور په هغې کې ډېر ښه ساز او اجرا جماعتل دې طریقې سره ښودلی شوي دي. کوشش کې شوی دی چې موسیقي په کوم ښه وخت
مود خیبر زلم پختو زمونگا شان دے گا پختانے اوپر وطن زان قربان دے مود خیبر زلم پختو زمونگا شان دے گا پختانے اوپر وطن زان قربان دے زمونگا اراده دتا ترے لاو چتی دی
آصف خان له تیرو 50 کلونو راځي پښتو فلمونو کې کار کوي. هغه له تشدد ډکو اوسنۍ پښتو فلمونو پړه په کتونکو واچوله او د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوښي چې جنگونه بکی.
مطلب دا دی چې ګوره دا چې دا ګوره دی هر یو د هر ملک د هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو سیدھے ٹرائب ایریا تلار سے نور سڑی ٹوپا کا چولی اسے دا غوارن چدا شید کم شید چدا ارباس خان سے مونگ فلمون ہوگو رہے کہ مونگا ٹوپا کا شیرے نہیں استعمال ہو اینڈ ٹو اینڈ فائٹ کو مونگا خپل جدی ٹوپا کلچر چدے دیر سخت خلاص ہی ہو اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلق فلمون جوڑے یا گئی پا اجرو ور جم کیو شپیتر تنو جو کلاسن کو فدا آگا غیز اس نیم جی مدار دا سولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې وو او وسلوالو په دې رسیو کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن له خبرو ویریږي ځکه نه غواړي چې خلک په خپل منځ کې خبرې وکړي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، کاغه گډا وي، کاغه پالیټکس وي، کاغه فلسفي وي، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وي. داغه زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبر واوری استعماری طاقتونه سی دی یا ایکسپلوجیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خو بل کې دی داغه مقصد دا دی چې خلکونه لیدي کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی شک پیدا کی. نو ډایلاګ سی دی هغه ویر ختم وی، مطلب زو ته چې یو بل سره خبر وکنو زړه د پیژنل ویلې په زیات سی ما که څو ویر د تانه وی یا ویر به ختم سی. ما داخل سی هنری څنګه سی دی هغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راول. د سولې پر لوګ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1900 او کلونو راځي د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کله یو خوا پر خلکو اغیز کړی او هغه یې د تشدد خوخولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شنوار وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار یې هم ختم کړي چې له کبله په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
له بده مرغه داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر 150 کال مې کوم قسم حالات جوړ شوي دي. نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی، هغه فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم د توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. ظاهر خبره کې داغې سپارتي لپاره بیا په سینما په پرده باندې هم داسې کوشش شوی دی. د سینما او د فلمونو کار خو دا دی چې کم رجحان بھی کم تشدد پر سوسائٹی کی کم غلط خبر ہی داغے اطلاع ہوتی خدا سے سر ان سے نو سر خالق دا سی فکر والا تھا کہ اگلی پر سوشل میڈیا باندھے زمین فلموں نے جڑکڑی دی کی ڈیٹیل کوشش کرے رہے.
په کندهار کې همدغه سی یو کس شته دی چې څو کاله مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او سره یې د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي
موږ د منشیات یا په اصطلاح د مواد مخدر په پرځت باندې موږ یو ډرامه جوړ کړو. په هغه ډرامه کې موږ دا شوبلی و چې الک چې غواړي چې ذکر وکړي مګر پلار یې وایي چې نه ته به اتمان کوه ته پیښې ځکه هغه الک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کیږي. بالاخره هغه د پلار د شی هم وزي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټوله خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي راته وویل چې انیس جانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده
زبر طول عمر کمی کار بی خی خراتی زبر کچکول گردم زبر سوال کوم خو خپل اولادون به ذکر تخنم ما هم کومی بنر گردم نو نور هم داس دیر مثالونه ساز ما سره نو ذکر کوم چې دا یو دیر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کو زو یو شلوری ته نو دا ذکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلی یو
د سولې پر لور
وہ کیا ہے کہ ہر بلڈنگ نوٹ بورڈ روڈ سے پاپو کا نام نکال دو
اگر کہیں رکھ سکتے ہو تو مجھے اپنے دلوں میں رکھو
اگر پاپو کو رکھنے کا ہی ہے تو اپنے دل میں رکھو نا سمجھا کیا ادھر رکھنا مانگتا ہے ہاتھ میں ہاتھ میں ارے کیا نہیں کیا اس نے اپن کے لیے جیل گیا فاسٹنگ کیا ایک دھوتی پہن کے اکھے کنٹری کا راؤنڈ مارا گولی بھی کھایا ادھر ادھر اور اپن نے اس کے لیے کیا کیا ایک تصویر بنا کر دیوال پہ لٹکا دیا اور اس کے نیچے آرام سے رشوت لیتا ہے
موہن داس کرم چند گاندھی
گڈ مارننگ ممبئی اپنا فرینڈ کوما میں چلے گئے اس کو رائٹ اور رانگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہلو پرابلم بولو
آدمی کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں سے وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے
ممبئی کے واسیوں لکی سنگھ تم کو جہاں بھی دکھے اسے پھول دینے کا اور اس کو بولنے کا کہ الٹا کر تیرا گیٹ ویل سور ہو جائے گا مامو
وہ میرے اوپر کے فلیٹ میں رہتا ہے اور روز سیڑھیوں سے پان چباتے ہوئے اترتا ہے اور میرے گھر کے باہر آتے ہی اسے تھوکنے کا من کرتا ہے اور وہیں میرے دروازے کے باہر تھوک کے چلا جاتا ہے من کرتا ہے سالے کا گلا دبا دوں
الٹا کر الٹا اس کو تھوکنے دے اور ریٹرن میں نا اس کو ایک مست اسمائل دے
پیار کا سبق سکھا کر رکھی دیش کی آن رے انسان کو سکھلا کے گئے بس بننا ایک انسان رے
ارے تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا ایک دن اس کو شرم آئے گی سمجھا
سوری
بولے تو گاندھی گری زندہ باد
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو لګې رهو مونږ نه بای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجید دت ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو په فلم کې کوشش شوی وو چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول خلکو ته وخی او پام دی اړه درس ورکړل شي ڈاکٹر مکلیکا بینرجی چپر بادشاہ خان او داغه د عدم تشدد مبارزه په اړه یو کتاب لیکلی وای چې هنر کول شي خلک سم لارې ته مخکي
فلمونه ډیر لوی رول لري خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانی خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول دروغ نه ویل او داسې نور کله چې خلک دغسې فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانی خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي نو ویلی شو چې فلمونه ډیر اغیز لري دیر اہمیت لری
د سولې پر لور اوریدونکو د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت هم دومره تر بلې در سره ز بشیر گواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
پام کوا جانور سارا
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
علی کچ تیر دی نباسی پام کوا
الوی گورگن صاحب دا خو مګر سره خوري
را غلی جمهوریت پی اوس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې